پښتونخوا کې د غرمې یوه بجه شوه. د خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه نجیب عامر در سره یم، او د خپلو همکارانو پر مټ مې درته د دنیا مهم رپورټونه چمتو کړي دي. گوادر کې د 1100 کسانو هدفي وژنه، او خیبر پښتونخوا کې پښتو او نورې علاقایي ژبې د لازمی مضمون ګرځولو په اړه رپورټونه زموږ د سر رپورټونه دي. خو د رپورټونو د بشپړې پیژندنې نه وړاندې خبرونه درته لرو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
مشال راډیو خبری سره ټکی په گوادر کې وسلوالو پر کار کوونکي وډزې کړې دي چې پکې یو لس کسان وژل شوی. د کوټې د کولې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شوی او درې څلوېښتو کسانو مړی راوستل شوی دي. د اسرایلو پوځ د غزې پر تړانګې د اورپکو پر ځایونو بمباري کړې ده، او د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې نور عام وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان له گوادر سره نږدې د پلیری په سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یوه سرک پر کارکوونکي وډزې کړې دي چې پکې یولس کسان وژل شوي دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي برید تیر ماښام په 15 بجې شوی دی. د حکومتي چارواکو له وینا سره سم وسلوال کسان پر موټرسایکلونو سپارول. تر اوسه د برید پړه پر چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو بلوچ ملتپاله ډلې اکثر د داسې بریدونو پړه اخلي. په بلوچستان کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو، خلکو تښتونو او پر انفراسټرکچر بریدونه کېږي. د بلوچستان د کوټې د سورنج د سکارو یا د کولې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شویو درې څلوېښتو کسانو مړی راوستل شوی دي. له سیمې د مشال راډیو د خبریال په خبره، په دې کان کې د شنبې او د یکشنبې ترمنځ د شپې د ګیس له کبله چاودنه شوې وه چې بیا دا کان وران شو. دوه اونۍ مخکې په بلوچستان کې دا کان خطرناکه ګرځول شوی، خو د کانونو مشر څارونکي افتخار احمد په خبره دا خبرداری صرف نظر کړل شوی و. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په باړې کې د امنیتي سرتیرو پر کاروان برید شوی دی چې پکې شپږ امنیتي سرتیر ژوبل شوي دي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اف سي ځواکونو د وینا تر مخې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د دوی یو قافله د باړې علمګودر سیمې نه تیرېدله. د دوی په وینا په دې پیښه کې د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري ژوبل شوي دي او فوجي روغتون ته یې رسولي دي. دوی وایي چې په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو لا تر دې دمې د دغه پیښې په تور کې څوک نه دي نیولي.
تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل پوځ وایي الوتکې د غزې پر تړانګې کې د اورپکو پر دوو سورنګونو د وسلې جوړولو او ساتلو او د اورپکو پر دوو نور ځایونو بریدونه کړي دي. د فلسطین یو روغتیایي چارواکی ادم او ابو سلمیا وای په دې برید کې اتلس عام وګړي او د حماس امنیتي سرتیري لږ ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي له اهدافو سره نورو ځایونو ته هم زیان ور په برخه شوی دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې له تړانګې شپږ 50 توغندي د تیرې یوې اونۍ پر مهال پر اسرائیل توغول شوي ول، او د دې په جواب کې پر یادو شویو ځایونو بریدونه کړي دي. پوځ دا هم ویلي دي چې دا سورنګونه د دې لپاره کیندل شوي ول چې اورپکی د دې له لارې اسرائیل ته ننوځي او بیا پر ولسي وګړو او پوځیانو بریدونه وکړي. د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو لخوا د توغندیو په بریدونو کې نور ولسي وګړي هم وژل شوي دي. د یو شمیر هیوادونو ائتلاف د لیبیا په فضا کې پر الوت د بندیز لپاره د لدرو شپو راهیسې د توغندیو بریدونه کوي. د لیبیا په پلازمینې ترابلس کې د واکمن کرنل مومر قذافي له کلا سره نږدې د الوتکې ویشتونکو توغندیو ډزې او چاودنې اورېدل شوي دي. همدا مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به په ورځو کې د لیبیا دننه خپل مشرۍ دنده نورو ته وسپاري، او دا به یقیني کړي چې د کرنل مومر قذافي پر ضد د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د ټولو ګډ پریکړه لیک دی. اوباما ویل د امریکا عمل به محدود وي او د دې مشري به هم تر لږې مودې وي. په چیلي کې اوباما د خبرو پر مهال ویل البته د واشنگټن دریځ دا دی چې مومر قذافي باید استعفا ورکاندي. د یمن په پلازمینې صنعا کې ټانکونه او پوځي ګاډي په مهمو سیمو کې پر داسې مهال ودرېدلي دي چې د دې هیوادونو لوړپوړو چارواکو، جنرالانو، ډیپلوماټانو او قبایلي مشرانو له مظاهره کوونکو سره لاس یو کړی دی. مظاهره کوونکي له ولسمشر علي عبدالله صالح غوښتنه کوي چې خپله دنده دې پرېږدي. نوموړی له 2.5 کالونو راهیسې د هیواد مشر دی. په صنعا کې له خبریالانو سره د یمن یو میجر جنرال علي محسن الاحمر د خبرو پر مهال وویل چې د صالح پر ضد له مظاهره کوونکو ساتونکو سره یو ځای شو دی. همداسې دوه نور لوړپوړي فوجي قومندانان او ګڼ شمېر فوجي افسران هم د الاحمر مشري منلې ده او په ښکاره یې ویلې دي چې د احتجاج د غورځنګ ملاتړ به کوي. هلته سپینې ماڼۍ ویلې دي چې یمنی حکومت ته یې ویلي په سنا کې لیدل شوی تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپ یې ویلي د سالی واک پرېښودل ښکاره خبره ده. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه نن ترکیه ته ځي چې د هغه هیواد له مشرتابه سره د خپل ملک د نارامۍ په اړه وغږیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوتوګلو له سی این این ترک ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي ول هیواد یې په بحرین کې د ناکرارۍ په اړه اندېښمن دی ځکه چې دا کېدای شي نړیواله شخړه رامنځته کړي او د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ تاو ټولې سیمې ته وغځوي. د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو اوریدل. د مشال ریډیو د وړاندې په خبرونه کې د دغو ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. په گوادر کې یو لس کسان ناسرګند وسلوالو وژلې. د کوټې د سکرو په کان کې د مړو شو کسانو شمیره لسلویخ تو لوړه شوې. خلک په دې پیښه ویرجن دي.
موږ د دغه متاثره خاندانو سره همدردي لرو. موږ هر څه ورسره کوو کې وینه پکار ده که هسپتال ځي. موږ یو څو ملګري دا فیصله کړې ده چې موږ له خواسته وس کېدی موږ به ورسره کوو هر ځای له موږ سره ځو.
خیبر پختونخوا کې پښتو او یو شمېر نورې علاقایي ژبې په سکولونو کې لازمی ګرځول شوې دي.
د ټولو مورنو ژبو خبره کړې ده چې چرته مورنۍ ژبه ویلې کېږي نو بنیادي تعلیم به چې کومې پای کې ورکړې کېږي.
غیر رسمی نتایج ښایي چې د ټانګ د صوبایي اسمبلی سیټ غلام قادر بیټنی ګټلې. د نوروز په اړه پیښور کې یوې جوړې شوې خوندورې مشاعرې ته مو هم بیایو.
سور د شاعرۍ کله ناکله وي شعر دم په دم زمانه مغاړه.
چنار لاندې ګودره سادګي دې څومره خوند کړي او د لاس نخه د جانانې تش کتوله دې پراتې.
او د پیغلو او ځوانانو غږ ته هم غوږ نیسو. د مشال سره اوسه. رازو د خبرونه سر رپورت تا اوریدونکو تاسو زمون غاک په www.mashalradio.com باندې همدا شی به نیخ پنی غوړیدل شي. د بلوچستان په گوادر سیمه کې د نامعلومه کسانو په دزو کې لک تر لګه یو لس کارکونکو وژل شوی دی. پولیس وایي وسلوالو کسانو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په کیمپ برید کړی او د پیخې لزې څخه لدې پیخې وروسته په تختیدو بریالي شوی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
له گوادر څخه د 15 کیلومتره په واټن د پلیری په سیمه کې نامعلومه کسانو د کارکونکو په یو کمپ ډزې کړې چې د پولیسو په وینا پکې یو لستنه وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سیمې پولیس زیاتوي ټول وژل شوي او ژوبل کسان د نېشنل های وی اتارټي او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن کارکونکي دي چې په پلیری کراس یې په یو سړک کار کاوه. د پیښې په اړه د گوادر سیمې د پولیسو یو مشر محمد اسلام بنگولزی مشال ته وویل
اس طرح کے جینی طرف ہے ایریا ہے پلیری یہاں پہ چار موٹر سائیکل پہ
داد پلیری سیمد ہے ویل کیجی پا چلور موٹر سائیکلو سوار اتا کسان ورسر غیلی بو او ڈز یہ پرکڑی دے چی یو بولس کسان پا کی مڑا او دو نور ٹاپیان سول مڑا او جبل کسان تقریباً ٹول دا بلوچستان نه بلکه دا نور و صبح اوسیدون کدی
نہیں سارے باہر کے
بلخواته د گوادر اسسټنټ کمشنر طلحه بیا وایي وجلسبي کسان د اف دبليو او او نېشنل های وی اتارټي خپل کسان دي. اسسټنټ کمشنر گوادر زیاتوي دغه کسان د اف دبليو او او نېشنل های وی اتارټي خپل کسان دي، مزدوران نه دي. په لینک سړک په لری کراس باندې د دوی په کمپ همدا برید د مازګر په 6 منټه لپاره 15 بجې سوې. بلخواته د بلوچستان د حکومت لخوا په خبري سوي یوې خبر پاڼه کې د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی لخوا ویل سوي په مزدورانو برید کول او د هغوی وژل یو بلوچ ته هم نه هم خپلواکي ورکولای سي او نه هم په داسې قسم پیښو کې لاس لرونکي د دفاع وینا د معافی وړ دي. هر د نوی چې په دې صبح کې له څو کلونو راځي د نا امنۍ د نور پیښو ترڅنګ له هدفي وژنو سره سره دلته په مزدورانو یا کارکونکو هم ډزې شوي او ګڼ کسان پکې وژل شوي هم دي. د مزدورانو د وژنې د ډیری پیښو پړه بلوڅ بیلتون پاله ډلې پر غاړه اخلي. په همدې صبح کې ځینې بلوڅ ملت پاله وسلوالې ډلې له پاکستان څخه د خپلواکۍ غوښتنه کوي او په همدې ترڅ کې بلوچستان له څو کلونو راځي د قسم قسم نا امنیو شاهد دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زمون وړاندې رپورت هم د بلوچستان نه د کوټې د سورنج په سیمه کې د کویلې په کان کې ل 14 ورسته تازه رپورتونه وایي چې د سلويختو نه د زیاتو کسانو مړی راوستل شوی دی. په دغه سیمه کې د سکرو په یو کان کې 13 ورس 14 شوی و چې لاغي ورسته د کان یا د غار کې ناستو په دې کې 500 نه زیات کسان بند پاتې و چې ویل کېږي. تازه رپورتونه وایي ل 3 سلويختو په شاوخوا کې کسانو مړی راوستل شوی دی. په دې پیښه باندې د کوټې خلک سخت غمجن دي. رپورت یې نیاز مساخیل وړاندې کوي.
د کوټې د سورنج په سیمه کې د کویلې په کان کې د ځاني تاوانو له پیښې وروسته د سیمې خلکو ډېر د غم او همدردۍ اظهار کړی. د کوټې یو ځوان د کان کیندونکو پر مرګ ډېر خوابه دی.
زما نوم احمد خان دی، زه د کوټې اوسېدم کې ما په دغه باندې زموږ ډېر خوابه ده. دا ډېر چپ وسو، موږ له دغه متاثره خاندانو سره همدردي لرو. موږ هر څه ورسره کوو کې وینه پکار ده که هسپتاله ځي. موږ یو څو ملګري دا فیصله کړې ده چې زموږ له خوا څه وس کېدی موږ بېرسره کوو، هر ځای له موږ ورسره ځو.
له خلکو سره سره د صوبې سیاسي ګوندونو هم پر پیښې د خوښنۍ څرګندونه کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ په دغه اړه وایي
قانون مطابق قوانین دی خپل انجینئرنگ دی خپل قوانین دی حفاظتی احتیاطی تدابیر دی مگر دلته په دې ټول پښتون بلو شریک صوبه کې دا کم مایننګ کیږي د دې قوانینو پابندي څوک نه کوي. او د افسوس خبره دا ده چې بیا سرکار چې دی هغه هیڅ ذمہوار ځینې سزا نه ورکوي.
د بلوچستان نیشنل پارټي یا بی ان پی منګل د مرکزی کمیټي غړی ملک مجید کاکړ د کان کیندونکو مرګ ژوبله یو ډیره غمجنه پیښه ګڼي. د جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبائی مشر مولانا محمد حنیف په دغه حقله د خپل ګوند نظر صدا سره سره شریکي.
ډېره غمجنه او درناک واقعا ده، بیا خاص کر د غریب او مزدور طبقه په دغه انداز سره د دې مرګ دا د غفلت د هغه قوتو دی چې هغه د دغه اختیارمند دي. صوبې پر سطح کې د مرکز پر سطح کې چې کوم زموږ شکایتیان دي مشران یا ټیکداران دي چې د خپلو ذاتي ګټو لپاره د غریبانو د ژوند او د ژوندۍ خیال نه دي ساتل، د ملک او د ملت لپاره دغه مزدوره طبقه چې څونه خواریکش او مهنت کشه طبقه ده چې د ملک اقتصادیات پر دې باندې ولاړ دي، د دې په خلوص سره د ملک ودانه ده او د ملک باجه ده، مګر د دې د حفاظت د یوې زرې فکر او سوچ نه.
جمعیت نظریاتی چې په صوبې کې په حکومت کې اتحادي ګوند دی په دې اړوند له مولانا محمد حنیف څخه مې مخته پوښتنه وکړه چې د کان کیندونکو او نورو کارګرانو د ژوند د خوندي کولو او اسانولو لپاره حکومت د صوبې پر سطح د څه قانون سازۍ اراده لري او که څنګه. دی په ځواب کې وایي
موږ خو اوله دغه فکر او سوچ دی چې د قانون سازۍ د لارې سره اوله ذمواري دا بولو چې د مزدورانو او د غریبانو حقوق خیال وساتو. که خدای زموږ ته قوت مخته راواستي نو در هر څه مخکې به موږ د غریب طبقه د دغه مزدورې طبقه د قانون سازۍ فکر او سوچ لرو.
د صوبې خلک او سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د کارګرانو ژوند له دارنګه پیښو څخه خوندي کړل سي او په دغه حق لدی حکومت کوټلي ګامونه واخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاکستان په اړه رپورټونه اورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د قومي اسمبلی او د سېنات شریکی غونډې ته زر وینا کوي. د عین مطابق د هر پارلماني کال د پیل پر مهال دا ضروری وي چې ولسمشر پارلمنت ګډې غونډې ته وینا وکړي. اوس چې د سلورم پارلماني کال پیلیدونکی دی نو آصف زرداری به دغه پارلمان ته وینا کوي. دا چې د اپوزیشن ډلې به په دغه غونډه کې برخه اخلي کنه، په دې اړه ریاض مساخیل له اسلام آباد.
د
آئین تر مخبا اولس مشر آصف علی زرداری د پارلیمان سلورم کال شروع کے دو پپیل کے مشترکہ غنڈے تک خطاب کبھی پرون مقام د حکومتی مرستیالو سیاسی گندنو یو غنڈو شوا چې مشریه وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کولا غنڈتا د خطاب په وخت وزیر اعظم اوئے چې باید ټول سیاسی ڈلے او غړی دے د پارلیمان غنڈه کې حاضری باوری کړي وزیر اعظم د ټولو ډلو مننه هم وکړه چې په ګرانو حالاتو کې د دوی په مرسته حکومت خپل درې کاله کامیابی سره پوره کړ. د دې وروسته وزیر اعظم د مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین، د مسلم لیگ نواز ډلې د لارخود چودھری نثار علی خان، مولانا فضل الرحمان او دغه شان نورو سیاسي مشرانو سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې وکړې او هغوی ته د پارلیمان په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. بلخو نن کې دونکي مشترکه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو یا بیا د غونډې دوران به سکړن لار ټاکلې شي، د دې مقصد د پاره د مختلفو ګوندونو خپلو کې ملاقاتونه او مشورې روان دي. د لړکی مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د مسلم لیگ کاف خیبر پښتونخوا صدر او د قومي اسمبلی غړي امیر مقام اوه چې غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو فیصله به مشران کوي، ولې د دوی ګوند به ارومرو حکومت ته خپل احتجاج وړاندې کوي. نوموړی وایي
میٹنگ میں اپنی سے سلام ہو پا رہی کہ منگا دسل عمل اختیار ہوا ہے وہ زمان پہچان سے ہوں گا احتجاج ضروری کار طور پر کر دیں سنگا خاص کر پٹرول نام کرو اس طرح کے پٹرین سے بغیر میں بھی ٹکس ہوں گا لگی دلی تو پہچان ہے کہ منگا جگہ پروٹیسٹ ہمارے تقریر نمک کیوں کو احتجاج کو والا مجبورہ کوٹ ریکارڈ کو اور آگے نہ بات جگہ تقریر ہوں گا.
دغشان د مسلم لیگ نواز ډلې د زنانو د سانګې ستر سکتر او د صوبایي اسمبلی غړې میرمن شازیه اورنګزیب وایي چې حکومت تیرو درې کالو کې د اولس ستونزو کمولو کې په بشپړ توګه ناکامه شوې دی. د پارلیمان د مشترکه غونډې په اړه نوموړی زیاتوي شان د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے ستر سکتر عبدالغفور حیدری میڈیا سره خبرو کې اوه چې باید د مخالف ډلې د ټولو ګوندونو یو غونډه اوبلل شي او هغه کې د پارلیمان د غونډې د پاره کړن لارا اوټاکل شي.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجلاس شروع ہونے کے بعد واک آؤٹ کیا جائے.
دی وی چې دا هم کې دی شي چې د غونډې شروع کې دورستو واک آؤٹ وکړي شي، دا هم کې دی شي چې غونډه کې هډو ګډون وکړي شي. بیا دا خبره هم ده چې کې دی شي ایوان کې پناستا خپل احتجاج حکومت ته ریکارډ کړو. دا هم ممکن ده چې د ټولو مخالف ډلو یو غونډه روبلل شي او چې هغه کې څه فیصله وشو په هغه به عمل کوو. خو زه دا وایم چې زموږ د پارلیماني پارټي غونډه کې به موږ ختمي رائے جوړو او د هغه پرانا کې به د نورو مخالف ډلو سره هم خبرې کوو.
پارلیماني پارټي کا اجلاس ہے، اس میں ہم ایک حتمی رائے قائم کریں گے اور اسی رائے کی روشنی میں اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کریں گے.
یاد دی وی چې د پارلیمان مشترکہ غونډه نن مازیګر سلور بجې رابلل شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پیغلو او د ځوانانو غږ اوریدل شي او د هغې نه وړاندې یو کلتوري رپورټ مو هم درته برابر کړی دی چې پېښور کې د نوروز په اړه یوه خوندوره مشاعره شوې وه. دغې مشاعرې ته به هم سر ورښکاره کوو، خو اوس یو شمېر نور رپورټونه. د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه نوې پرېکړه کې ویلي د صوبې په ټولو سکولونو کې به پښتو او ځینې نورې علاقایي ژبې د لازمي مضمون په حیث تدریسېږي. په دې اړه د پښتونخوا حکومت پرون یوه پرېکړه اعلان کړې ده چې تفصیل یې تاسو ته خالد خان خپل رپورٹ کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا کابینې د صوبې په شخصي او حکومتي سکولونو کې پښتو او نورې مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په حیث لوستولو باقاعده منظوري ورکړه چې راتلونکو شپږ میاشتو کې به عملي کول شي. دغه خبره پرون ماښام د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتیار حسین د کابینې غونډې نه وروسته خبریالانو سره وکړه. د اوایل چې په کومو سیمو کې پښتو د مورنۍ ژبو په حیث ویل کیږي هلته به په سکولونو کې د شپږم جمعات پورې پښتو د لازمی مضمون په تور ښودل شي. دغه شان د صوبې نورې مورنۍ ژبې لکه هندکو، سرایکی، کوهار او کوهستانی به هم په خپلو خپلو سیمو کې لازمی مضمون ګرځولې او ابتدایي تعلیم دپاره د ښودلو او لوستلو ذریعه ګرځول شي. میا افتیار حسین وایي
جدا مخکې نمونګه مطلب چار سے تیار کړو، اوس د بل په شکل کې سملې ته وړل دي، نو هغه د کابینې نه هغې اجازت واخیستی شو او په هغې کې تاسو ته خپله پته ده چې مونږ د ټولو مورنو ژبو خبره کړې ده چې چرته چرته مورنۍ ژبه ویلې کېږي نو بنیادی تعلیم به چې کوم دی پای کې ورکړی کېږي. مونږ د هغې لپاره یو پوره شیډول تیار کړی دی، بیا چې کوم دی د هغې دپاره مونږ مطلب لکه خپل کوم نصاب تیارول دی، د هغې د نورو ژبو خاص کر د پښتو خو تیار دی، خو د هندکو، سرایکی، کوهستانی، کوهار او د دې ژبو چې کوم دی نو نصاب تیارول دی، په باندې به وخت لګي. لحاظ هغه ټول شیډول مونږ ورکړی دی چې کله نه به شروع کېږي، څنګه به شروع کېږي او بتدریج به چې کوم دی بیا څنګه چې کوم دی دا د کې جی نوالې تر دولسم جمعته پورې مطلب دی چې د مورنۍ ژبې په ذریعه به تعلیم سرته رسي. د هغې ټول تیاری مونږ کړی دی او هغه به زر تر زره چې کوم دی سملی کې هغه بل پیش.
د خیبر پښتونخوا کابینې چې مشري وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله، د سیلاب ځپلو خلکو دپاره وطن کارډ یا نغدې پیسې ورکولو په هکله هم بحث وکړو او دا پریکړه شوا چې د نوخال او چارسدی هغه سیلاب ځپلي چې کورونه یې ړنګ شوي او تر اوسه ورسره مالی مرسته نه ده شوې، نو د هغوی ستونزه به زر تر زره حل کول شي. خو میا افتیار حسین وایي چې په نوخال او چارسده کې ډیرو خلکو پټګې او غلط طریقو وطن کارډونه جوړ کړي دي.
د بدقسمتۍ نه دې کې خلکو داسې د کاروبار په شکل کې پرشر واچولو، چا جلسې، چا جلوسونه، چا پکې سیاسي مقاصد پوره کول او دڑا دڑ چې کم دینو نورم درد شو، نو چې کم جنون کې سونو نو غم پدی کې افیکټ شو. په دې وجه باندې تاسو اندازو لګوي چې د نوخار او چارسدې ترمنځ وطن کارډ په شکل دومره اندراج شوی دی چې که زمونږ د صوبې د دوو کالو مونږ ډیولپمنټل کارونه ودرو او دوی لا ورکو نوم سرته نه رسي، نو دا ممکن نه ده چې د خپل آبادۍ نه زیات وطن کارډ چې کم دینو خلکو اندراج کړی دی. لکه په کور کې چې لس کسان اوسي نو د لسو کسانو وطن کارډ دی، حالانکه وطن کارډ د کورنۍ په سر باندې د یو کس چې یو کور دی یو فیملی ده. لہذا هغه یو مسله ضرور ده، د هغې د حل کېدو لپاره مونږ کوشش کړی، خو چې کوم د ابتدایي دور خلک دی نو هغې ته خو به خامخا ملاویږي. او د دې نورو لپاره وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو پی ډی ایم ای ته دغه وکړو چې کوم افیکټډ دوه ضلع دي، د نوخار او د چارسدې، د دې منتخب ممبران به راوغواړي او په شریکه باندې به کښېني چې د دې مسالې حل راوباسي چې دا زر تر زره حل شي.
میا افتیار حسین وویل چې د کابینې غړو د خیبر پښتونخوا زکات او عشر بل 2010 هم منظور کړو، د کوم لاندې چې به صوبایي او ضلعي کونسل او بیا د کلو په سطح زکات کونسل جوړول شي، ځکه چې په آئین کې اتلسم بدلون نه رستو دغه ذمواري اوس د صوبایي حکومت ته، خو د زکات د وصولولو طریقه کې به هیڅ بدلون نه راځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو. پورټنګ کې د صوبایي اسمبلی په ضمني انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام امیدوار غلام قادر بیټنی کامیابی ترلاسه کړې ده، خو تر دې ګړی دا نتایج غیر رسمي دي. سیلاب مسعود موږ ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د پښتونخوا سویلي ضلع ټانګ شه د صوبایي اسمبلی په نشیز د ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډاله امیدوار غلام قادر بیټنی د 16,319 په اخستو دا کرسۍ وګټله او آزاد امیدوار حبیب الله کنډري او د پیپلز ګوند داور خان کنډري ترتیبوار 10,000 او 12,900 ووټونو باندې وبایللا. په دا انتخاباتو کې ټولو 24 امیدوارانو برخه واخیسته، خو په خامو قبله د بیان شویو درې امیدوارانو په منځ کې وشوه. د نه علاوه د رایې ورکولو په وخت د ووټرانو دلچسپي د مخشه په څیر نه وه، ځکه په 1,25,000 شپږ ووټرانو کې صرف 45,912 کسانو خپله رایې استعمال کړه او د ووټونو تناسب په 6.85% باندې ودرېده. د رائے ور کولو په وخت د بدامنۍ صدا څخه غاټه پېښه مخ ته را نغلله چې د کومې له خطره دا انتخابات اول درې ځله ځنډولي شوي وو. البته په ځنې ځایونو کښې شاخې شولانګې او داسې پېښې مخ ته راغللې. په دا لړ کښې د دې حلقې یو ووټر داسې وږغېده.
د ټانک یو ووټر آشم خان مسعود خبرې کاوه جی ټانک زمنی انتخابات چې دوا درې ځله مخکې وځنډېدل خو دا څلورم ځل دا انتخابات وشول. په دغې کښې برملا پیسې استعمالېدلې. خلک یې په هزار روپۍ په پنځ سو روپۍ باندې غوټ خرڅوه خپل زمیري خرڅوه مر په ګوتې باندې نه پټېږي چې دا انتخابات په پیسې په زور سره شوي دي. شاخې شولانګې جګړې پسې وشولې. د جمهوریت چې کیم حقدار دی یا د جمهوریت کیم اصول دی په دغې سو میز د جمهوریت د نوم نه څه توقع ولري.
مشال ریجو چې د یو حکومتي چارواکي او په ووټونو نظر ساتلو غلام اسرار سره رابطه وکړه. هغوی د غلام قدر د بریالیتوب په خلای وکړلې او زیاته یې کړه.
غلام قدر بیټنی 16319 غیر ختمی نتیجې مطابق غلام قدر بیټنی د انتخابات کې کامیاب شو.
یاد دی وی چې دا نشید جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډاله غړي ګلستان بیټنی د مرګ نه وروسته خالی شوی وو چې یو ځل بیا وربندې د دې سیاسي ګوند او خدای بخښلی ګلستان بیټنی ساکا ورور غلام قدر بیټنی بریالی شو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیو کلاڑی واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاری کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن کومه لوبه نه ترسره کیږي. سبا ته به د پاکستان او د ویسټ انډیز ټیمونه په کوارټر فائنل کې لوبیږي او دویم کوارټر فائنل به بیا د آسټرالیا او د انډیا ترمنځ کیږي. خو اوس درته نور رپورټونه لرو. امریکایي ورځپاڼې بوسټن ګلوب په پاکستان کې د امریکایي وګړي ریمن ډیویس تر خوشي کېدو وروسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د اړیکو په اړه یوه اداریه لیکلې ده. زما همکار بوریوال کاکړ دغه اداریه لوستې ده او غټ ټکی تاسو ته هم وړاندې کوي.
ورځپاڼه بوسټن ګلوب لیکي چې د ریمن ډیویس د مقدمې په اړه تر یوه اوږده بحث وروسته د امریکا او پاکستان چارواکو د ریمن ډیویس لخوا د وژل شوو کسانو کورنیو ته د خونبها ورکولو بندوبست وکړ. ورځپاڼه لیکي په داسې ملک کې چیرې چې د القاعده او طالب وسلوالو د له منځه وړلو لپاره د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د امریکا پر ضد احساسات شتون لري او بل د پاکستان سازشي ذهن لرونکي رسنۍ ورته لمن وي، هلته د ریمن ډیویس مقدمې د دواړو ملکونو د حکومتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو هڅو ته ډیر زیان ورساوه. هلته وړکوټو ګوندونو د ریمن ډیویس د خلاصون پر ضد لاریونونه وکړل خو لویو مذهبي ګوندونو ځکه په احتجاج لاس پورې نه کړ چې د شرعي قانون له مخې داسې لاره موجوده وه چې د وژل سوو د کورنیو غړي د خونبها په بدل کې ریمن ډیویس وبخشي. ورځپاڼه لیکي څه ډول چې دا معامله هوار سوه دا د پاکستان او امریکا د دواړو په ګټه وه. که له یوې خوا پاکستاني حکومت او پوځ له همدې لارې د خپل ملک پر ازادۍ پرده واچوله نو بلې خوا ته بیا امریکا خپل وګړی ترلاسه کوي. ورځپاڼه زیاتوي کوم څه چې اوس راتلونکي دي هغه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے او د پاکستان د استخباراتو د ادارې آی اس آی ترمنځ پخلاینه ده. ورځپاڼه لیکي آی اس آی دا معلومول غواړي چې د سی آی اے څومره کارکوونکي او افسران پاکستان ته ننوځي او داسې همکاري د دې دواړو ملکونو ترمنځ یو عامه خبره ده. خو واشنگتن په دې پوره نه پوهیږي چې د پاکستان جاسوسي اداره یا آی اس آی له افغان طالبانو او په پاکستان کې دننه له څومره ترهګرو ډلو سره اړیکې لري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ په میډیم ویو 621 میټر بین باندې اورئ او زمونږ د ویب سایټ ادرس ته www.mashalradio.com که په دغه ادرس باندې تاسو دغه پاڼې ته سر ورخ کار کړئ نو دغه خبرونه چې همدا شی به تاسو زمونږ غږ نیخ پنی غوري د ویب سایټ د لارې هم تاسو اوریدل شي او بل خو به دغه چې زمونږ ټول تیری خبرونه هلته خوندې دي او تاسو کول شي هغه ووري او که څه نظر مو پیلارو نو په دې نمبر باندې خپل نظر ریکارډ کړئ 00 420 11 40 11. اوس د سټوډیو غړی ستنخی چې په خبر کې ونیمه بجه ده په امیر ساحل نه د خبرونو لنډی زورو.
گوادر کې وسلوالو پر کارکونکو ډزې کړې دي چې پکې 11 کسان وژل شوي. د کوټې د کولې پکان کې تر 14 وروسته د وژل شویو 3 کسانو مړی راوستل شوی دي. د اسرایلو پوز د غزې پر تړانګې د اورپکو پر ځایونو بمباري کړې ده او د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې نور عام وګړي وژل شوي دي.
پرونه کې وړاندې تاسو د پیغلو ځوانانو غږ اوریدل شي خو تر هغه وړاندې سو رپورټونه د عرب د عرب لیگ مشر عمر موسی تیر ورځ په قاهره کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون سره د لیدلو پر مهال ویلي چې د ملګرو ملتونو د لیبیا په اړه د قرارداد درناوی کوي. د دې نه وړاندې د نوموړي په اړه ویل شوی چې هغه د لیبیا په اړه د غربي نړۍ په عملیاتو اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه ملیحا میرزاده نور تفصیل وړاندې کوي په یو رپورټ کې.
د رویټرز خبری اجنس لمخې د عرب لیگ مشر عمر موسی د ګل پروز ویلي د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد احترام کوي چې په لیبیا کې د عملیاتو کولو اجازه ورکړي. د دې نه وړاندې د نوموړي د مخکینی بیانونو نه داسې ښکارېدل چې په لیبیا کې د غربي نړۍ لخوا په ګامونو اخیستلو اندېښمن وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تر مخه نوموړي د مصر په سر ښار قاهره کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سره د لیدلو نه وروسته ویلي عرب لیگ د ملګرو ملتونو لخوا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو د قرارداد سره کوم اختلاف نه لري ځکه چې دا قرارداد د عام خلکو د ساتنې لپاره دی. د دې نه وړاندې د ښاغلي موسی په اړه ویل شوی چې د اروپایي هیوادونو په غونډه کې د لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو په اړه یې اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې دوی د ولس د ساتنې ملاتړ کوي نه کې د هغه بمباری چې پکې عام ولس په نښه کیږي. خو د غربي نړۍ ځواکونو ویلي چې په بمباری کې عام ولس نه دی په نښه شوی. بلخوا د نوموړي سره د ملاقات پر مهال تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو خبري ناستې ته ویلي چې په لیبیا کې ټینګ او کوټلي ګامونه اخیستل یوازې د عرب لیگ د ملاتړ سره ممکن شوی.
دی سپورت آف دی عرب لیگ فیگرد پرامیننتلی in the security council's adoption
the libya pada the security council sarasara mungta the arab league marasta ham pakarda aw da zamung la para dera zaruri hum da mung gwaadu libya the na alwat sime the garzawlo the faisale sarasara the khalko jwan hum khundi usatu fry
john da dena makhke ban ki mung da libya pa hukumat ghak kdeo che da khpalo am khalko par zid de tashaddud nakar khistal ban kdi aw da malgaro milatuno da karadat sara de نوموړي په قاهره کې د خبري غونډې پر مهال د نړیوالې ټولنې نه د لیبیا په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د قرارداد عملي کولو لپاره د یووالي غوښتنه وکړه.
اوس دا ډیره ضروری ده چې د سکیورټي کونسل د ګام ټوله نړیواله ټولنه په یو اواز مرسته وکړي. بزرگونو خلق په خطر کې دي او حالات خرابې دي هم شي. موږ کوشش کوو چې په سمدستي توګه د مسلې حل
راوباسو.
د دوی دوانو ترمنځ سم ملاقات نو وروسته په تحریر سلور لاره کې د قذافی پلویان احتجاج کوونکي راغون شوی او لبان کې مون یو غوښتنه کوله چې د عرب لیگ مرکز ته دی واپس لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې غربي نړۍ په لیبیا کې د هوایی بریدونو دویمه لړۍ شروع کړه. د دې نوړاندې د غربي نړۍ ځواکونه په بن غازی کې د قذافی پلویان پوځیان په اودرولو کې کامیاب شوي او د لیبیا هوایی دفاعي نظام یې هم په نخښه کړي. خبري اژانس رویټرز وایي امریکا چې د برتانیې، فرانس، اټلی، کینیډا او د نورو هیوادونو پمرستا ایک کوم کمپین شروع کړي مخ په وړاندې روان دي. غربي نړۍ د اتوار په ورځ د لیبیا د پوز لخوا د ډز بندیز وړاندیز هم رد کړیو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
په په افغانستان کې نن د معرف جشن ورځ ده. په دې ورځ له ژمنۍ رخصتې وروسته یو ځل بیا ښوونځي پیلېږي. دا مهال په خوست کې نږدې 200,000 زده کوونکي چې له دې ډلې نږدې 30,000 نجونې دي ښوونځیو ته ځي. خو د نورو ستونزو تر څنګ په پښتنو سیمو کې د نجونو په وړاندې یو شمېر کورني او کلتوري محدودیتونه هم دي چې نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په دې اړه په خوست کې زموږ خبریال نقیب الله متنواله یو رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
هسه هم په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو ستونزو له امله د تعلیم مزه نشته. خو د نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ ځینې کلتوري محدودیتونه هم دي چې نجونې له معارف او تعلیم څخه بې برخې کوي. د خوست کار د بیبي حلیمې د نجونو لیسې یو زده کوونکي پلوشه وایي چې ډېر ځله کورنۍ د نجونو په تعلیم پسې وتل شرم ګڼي او کله کله بیا وایي چې نجونې د بل کور دي نو دوی ته تعلیم څه په کار دی.
کرن کورنۍ دي چې خپلې لوڼې ته ځکه اجازه نه ورکوي چې دا خپل خور لور چې درس ته اجازه نه ورکوي چې داسې د پردي کور ده. داسې پردي کور ته چې ځکه چې په هغې باندې موږ مصرف وکړو هغه وکړو پرېږدی څې پکې چې پردي هغې ته دوی دا فکر نه کوي چې زمونږ دا خور آینده لري. د آینده دپاره د هغې دپاره ډېر ځکه چې یوه تعلیم یافته مور کولای شي چې خپل ماشوم په خپل وخت واکسین ته یوسي په خپل وخت دوا ورکړي او یوه تعلیم یافته مور کولای شي چې یوه ډېره ښه کورنۍ وروزي.
د بیبي حلیمې لیسې یوه ښوونکي راهله هم وایي چې کورنۍ نجونو خواته دومره پام نه لري لکه چې هلکانو ته لري ځکه دوی فکر کوي چې د هلکانو ګټه د دوی ده. نوموړي زیاتوي چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د ښوونځیو نشتوالی هم د نجونو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
خنډونه دا دي چې خو دغه زمونږ خوست ولایت کې چې دي دغه رسم رواج دی چې یو دفعه جلکۍ لږ ستره شي شپږم پنځم اووم سم کې شي بیا دوی خپل جلکۍ مکتب ته نه پرېږدي. او بل لامل یې دغه دی چې دوی ترانسپورتي مشکلات لري ځکه چې موږ کلیسا وي همدا یوه لیسه لرو د خوست په سطحه مرکزي لیسه چې په خوست ولایت کې ده. نورې څانګې هم کوي هغې ته رسېدګي درست نه شي کولای او دوی نه مکتبونه د لیسې ډېرې لري دي نه. دا مشکلات دي چې ترانسپورتي مشکلات یا د اقتصادي مشکلات دي چې نشي کولای چې خپل لون ته موټر ونیسي. دغه لاملونه دي چې د تعلیم دی برخه منی کیږي نه.
خو د خوست د پوهنې ریاست وایي موسی مجروح وایي چې دوی په ډیرو سیمو کې د نجونو لپاره لیسې یا های سکول او ابتدایي یا پرایمري سکولونه لري.
د پوهنې ریاست په چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې موږ متوسطې ابتدایي لرو د نجونو لپاره. په مرکز کې موږ دوه لیسې د نجونو لپاره لرو. په خیدرخیل کې موږ هم د نجونو یو لیسه لرو. نو موږ په هر ولسوالۍ کې وایو ابتدایات نجونو لپاره لرو.
نو کلتوري محدودیتونه کومې ستونزې لري؟ د چاري وطن کارپو امیر شاه کارګر وایي چې خلک خپلې ناروغي میرمنې نارینه او ډاکټرانو ته بیایي او شرم یې نه بولي. خو د نجونو تعلیم شرم ګڼل ځان تیر باسل دي او هیڅ ډول دلیل نشي کېدای.
موږ که یو ور واړو چې موږ دلته پښتانه یو نو د پښتانه لپاره څومره بده ده چې په مریضه ښځه باندې نارینه ډاکټر په معاینه شروع کړي. موږ پښتانه هم نه یو. بخنه غواړم د خبرې جدي ذکر نه وځي چې که زه پښتون یم او په دې خفه کېږم چې ښځه مې د پردي انسان د لاسونو لاندې په کټ کې پراته ده خو دا هڅه به وکړم زنانه ورته راشي. نه ډاکټر ته ازاده ورولو او ښهیي وروج دا ډاکټر نه راغلی مانه بم وي دا بم وي دا بم وي بیا ځان سره مجبور نه وایي چې ډاکټر مور پلار دی. په داس حال کې چې ډاکټر عمر د ښځې نه کوچنی وي نه مور دی نه پلار. دا زموږ هغه مجبوریتونه دي چې وینو یې لمس کوو یې لیکن منو یې نه.
په خوست کې یو تن دیني عالم مولوی محمد سردار هم تعلیم پر نر او ښځو دواړو یو شان فریضه بولي او وایي چې د شریعت حکم دی چې میندې او پلرونه خپل نجونو او هلکانو ته یو شان پام وکړي.
د اسلام د نظر نه د پیغمبر علی السلام د حدیث مبارک نه معلومیږي چې د مشکات شریف یو سل یو نمبر حدیث مبارک دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. د دې د معلومیږي چې د علم زده کول او علم فرضیت دا په نر او ښځه باندې یو شان ته فرض دی. هیڅ داسې توفیر په دې کې نه لیدل کېږي چې په ښځه د علم زیات فرض وي په سړي کم فرض وي یا په سړي زیات فرض وي په ښځه د کم فرض وي. فرضیت او مکلفیت یې وجیبه یو شان ته ده او په یو قسم ته ده. همدارنګه یو پلار یو مور د خپل بچي او د لور په ارتباط چې هغه ته باید علم وخی یو قسم ته مسؤلیت لري.
باید ویل شي چې د تیرو درو لسیزو جنگ جګړو له امله په افغانستان کې نږدې یو نسل بې تعلیمه پاتې شوی چې منفي اثرات یې وسه هم په ټولنه پاتې دي. نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
د نوې لمریز کال لومړی ورځ یعنی پرون په پیښور کې یو شمیر افغان شاعرانو په مشاعره ونمانځله. دې مشاعرې ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و چې باز محمد عابد تل هڅه کوي موږ ته کلتوري رپورټونه راولېږي. نو دغه غونډې ته هم ورغلی و او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د پیښور په یاد آباد کې چې ګڼ شمیر افغانان پکې میشتي
د نوی لمریز کال لومړۍ ورځې په روایتي بڼه ونمانځله. په ګڼ شمېر کې ښځینه، نارینه او ماشومان ډله ډله له خپلوانو او دوستانو کورونو ته ورغلل او د نوي کال مبارکیانې سره وکړې. د نوروز په دې موقع په پېښور کې میشت یو شمېر شاعرانو هم دغه ورځ په بنډار او مشاعرې ونمانځه. څو تنو یې مشال ریډیو سره د نوروز په اړه خپلې څرګندونې دا رنګه شریکې کړې.
سهار وخت کې زه د خپل کور نه راوتم نو ماشومانو د افغانستان ملي جامې اچولې وې او ډېر ښایسته ورسره ښکاره کېدلې. د دې ماشومانو په لیدو سره زه په دې باندې پوه شوم چې نن یو خاص ورځ ده چې هغه د نوي کال ورځ ده.
زما نوم انعام الله ګوهر دی. اوس موږ حیات آباد ته راغلي تر څو د نوي کال اوله ورځ ولمانځو. دا زموږ د ټولو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده چې په افغانستان کې نوی پسرلی شروع کیږي. له ګرانو هیوادوالو نه دا غوښتنه کوم چې په دې کال کې زیات نه زیات کار خپل هیواد ته وکړي.
زما نوم محمد الدین دوران دی. اوس موږ دلته ډاکټر صاحب حسن کر راغلي او دلته د شاعران ملګری راټول کړي دي. نوروز په مناسبت یې یو وړه غونډې مشاعره او مېلمستیا یې کړې ده په دې خاطر چې د نوي کال اولنۍ ورځې دي. له یو بل سره کینو، له یو بل سره په دې هکله باندې خپلې خبرې وکړو، خپل شعرونه واورو. همداسې
دا ناسته چې تابعې شاعر او لیکوال ډاکټر زبیح الله حسن کړې وه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
ما غوښتل چې دوستان راجمع کړم او دا زموږ راپاتې شوی دود او کلتور دا تازه وساتو. موږ د اخترونو سره په څنګ څنګ کې یوه ورځ دا هم لرو چې له دې ورځې نه په استفادې سره موږ یو بل سره وینو. خوندوره ورځ وه او ډېر خبرې وشوې په شعر باندې، په مشاعره وشوه، ډېر له نږدې نه د خیالاتو تبادله وشوه.
په دې ناسته کې ځینو شاعرانو د کال لومړی ورځ په شعرونو ونمانځله.
سور د شاعرۍ کله ناکله وي، شعر دم په دم زمانه مغواړه. زه د وطن غم کې لوغړه نیمه، یاره د ځان غم زمانه مغواړه.
د چنار لاندې ګودره سادګي دي څومره خوند کړي او د لاس نه خد جانانی تش کتوله دی پراته یو.
پاتې د نیوی چې د دې ورځې منځنه تر مبارکیو او میلمستیو پورې محدود پاتې نشوه، بلکې ډله ډله ماشومان، پیغلې او ځوانان د حیات آباد پارکونو ته ورغلل او تر ماښامه یې ورځ په سیل او میلو تیره کړه. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې مخکې تر دې چې د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام واورو، راځي د اسحاق خان اميري په غږ کې یو غزل واورو.
سر سورے سورے
د اسحاق خان امیری په غږ کې غزل واورید. مشال ریډیو هڅه کوي چې د سیاسي رپورټونو او د تازه حالاتو ترڅنګ تاسو ته کلتوري رپورټونه هم وړاندې کړي. د خبرونې په دې برخه کې د پیغلو او د ځوانانو غږ لرو. د خبرونه واورې چې اسرار العالم مومند تاسو ته جوړوي.
ملګرو پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار العالم مومند سلامونه ومني. دې پروګرام کې مو د خیبر پختونخوا د پیښور سیمې یوې پیغلې ندرت ګل سره د هغې په لاسته راوړنو خبرې کړې. د دې ترڅنګ په پروګرام کې به دا هم واورئ چې په یونیورسټۍ کې زده کوونکي د ژوند څخه څرنګه خوندونه اخلي، او د پروګرام په اخره کې مو د یو څو ځوانانو سره خبرې کړې چې د یونیورسټۍ نه د تعلیم ترلاسه کولو وروسته دا مهال په دوبۍ کې مزدورۍ کولو باندې مجبور دي. د پروګرام په پیل کې د خیبر پختونخوا د فرنټیر کالج فار وومن یوې زده کوونکې ندرتګل سره مرکه لرو. ندرتګل انټر کالجز په مقابلو کې اووه انعامونه ګټلي دي، کوم چې د خیبر پختونخوا په صوبه کې یو ریکارډ دی. ندرتګل سره شبیر جان یو مرکه کړي او په لومبۍ کې ترې پوښتلي چې تاسو د انعامونه په کومو کومو څانګو کې ګټلي دي.
دا ما پهلنې کمپټیشن زموږ د اسلامیات کې د سپیچ شوی او هغه کې زما فرست پوزیشن رالو. د الله تعالی ډیر فضل باندې. او بیا سیکنډ کمپټیشن اردو سپیچ او غزل سرایو، هغه دوانو کې هم د الله په فضل زما فرست پوزیشن رال. بیا تھرد چې کوم، چونکی یکم دسمبر باندې د ایډز عالمی ورځ وی، نو د عالمی ورځ په حق باندې زموږ کالج ته د یو ان ایډز والا ټول راغلی، د یونیسف په مرسته دا پروګرام وړاندې شوی. او هغه کې زما ایډز والا سپیچز کې زما فرست پرایز رالو، غزل سرای کې هم زما فرست پرایز رالو، او د پښتو سپیچز کې چونکې هوست کالج هم نوغي په وجه ماته تھرد پرایز راکړی شو.
ټوټل تاسو څومره انعامونه
ورکړل؟ 6 پرایزز دي، او یو د آل راونډر سرټیفیکټس دي، او دو کیش پرایزز.
خپل نور پښتنو خوینو تم دوه ویچره سکول پکاره غوښتل چې تاسو په شنتای کې صلاحیتونه عمر شي او داسې مخ پړوندې لړی.
نن سبا چې کم دا ترند دی چې صرف سټڈی سټڈی او سټڈی، نو دا بالکل غلط ترند دی. انسان کې چې د الله تعالی د طرف نه کم ګاډ گیفټډ صلاحیتونه دي، نو هغه له نه دي پکار چې هغه د هغه سټڈی باندې قربان کړي. زبدل ته یو نو مغشتل غواړم چې دا نن زه سم يم، دا صرف او صرف زما د اردو ټیچر میډم شاهین په وجه يم. او زه بيخي ماته هیڅ پته نه و چې ما کې دا د کانفیډنس یا ما کې دا د ټیلنٹ بوي، بټ هغه ماته وې چې واقعي ته دا کول شي. او زه ټول پښتنو خويندو ته دا ویل غواړم چې تاسو سمره تاسو کې ټیلنٹ شته، نو پلیز کم اون د سټیج اینڈ ڈو اٹ. یو کین ڈو ایوری تھنگ بٹ اوتا سو صرف سٹڈی نا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوم دیر امپورٹنٹ دی
دا کور نا تاسو ته سومره سپورٹ حاصل
دا کور دا سر کې زما فادر هی از پولیس افیسر ان کرائم برانچ نو هغه بالکل دا زره چې دا بچی زنه نوړم نه زو دا چرته پټوم زه خدا خدا دې چې ابو طرف نه ماته خیر سپورٹ خو ډیر دی هغه ته پته چې زه ډیر هر څه کولی شم زه ډیر مخکې تلی شم بٹ هغه ماته وایي چې ته صرف سٹڈی اینڈ یو شوڈ بی ا ڈاکٹر ان یور فیوچر نو اسې 10th پورې میٹرک پورې هغه ماته ډیر زیات سپورٹ راکړو بٹ ایف ایس سی کې بیا وایي ماته چې دا لک کوټ کا او زما دا خیال دی چې شیکسپیر سیز دیٹ ا وینر نیور کوټس اینڈ ا وینر نیور کوټس آئی ایم ا وینر آئی ول نیور کوټ ان شاء الله
په پښتنو زنانو کې په پښتنو پیغلو کې تعلیم ډیر زیات کمی دی شعور پکې نشته سبا وایي تاسو په دې اړه باندې چې څونه ضروری دی
ضروری تاسو پته ده چې نن سبا تعلیم هر میدان کې ضروری دی صرف دانا چې انسان دی بس میٹرک وای ایف ای دی او کی او کور کې د کینی بلکې نن سبا دنیا ډیر زیات مخ کې روانه ده او ان اورډر ټو فیس د ورلد اینڈ ان اورډر ټو گو سائیڈ بائی سائیڈ ود د ورلد پښتنو خويندو ته بس دا ویل غواړم چې څومره تعلیم هغه حاصلولې چې اده حاصل کی چاہے کاغی ته کور نه اپوزیشنز وی هم دیم نو هغه د پکا دی هغه اپوزیشنز دی فیس کی او کور والا ته دی هم دا احساس دی ولور کړی چې واقعي تعلیم نن سبا ډیر ضروری دی او تعلیم نه بغیر نن سبا هیڅ نشته اویرنس پکا دے زمونگا پختون معاشرہ کے اسپیشلی ڈیر کنزرویشن دے او انشاءاللہ کا فیوچر کے ماتا سم موقع ملاوی دا زما فرسٹ پرائیورٹی بداوی زدہ پختون معاشرے دا ہر پیغلے دا ہر خویندے تعلیم ضروری او آسان کم پاکستان کے نن سبا دا چکم امیج دے پنور کنٹریز باندے نو اغا صرف دا یو سو طرح گرانو پا وجہ باندے دے او باقی پاکستانی قوم دا دنیا بیسٹ قوم دے زوائی ما چھ سمرہ دا قومونو سٹڈی کرے دا ما چھ سمرہ ویلی دی یو قوم ہم پاکستان گھنتے پاکستانی قوم مسلمان قوم پشانتی نیشتا
یونیورسٹی چرتا چھ زیادتر پیغلے او زوانان غواڑی سبق ہوائی ولی پا خیبر پختونخوا کے پسلو کی یو زوان دا سوی چھ یونیورسٹی تاو رسی گی او بیا په خبر یونیورسٹی چرته چې داخله اخیستل د هر یو ځوان خوب وي دا چې د یونیورسٹی د ژوند په اړه د غلطاز د کون کې څه وای نو راځي چې زین زده کوونکو ته وښو شو
زمانم سره نه او زه په شاور یونیورسٹی کې سبق ویم او زم ما مطلب پریویس ایئر دی پښتری کې ویم او زمونږ چیرې کنه مطلب سټڈی زمونږ مطلب ذات زمونږ د یونیورسٹی لپاره خاص سټڈی لپاره غړو او زه زمونږ سټڈی مطلب دی یونیورسٹی کې خپل پی ایس زمي نو خپل ټیم په سکول لپاره کله مونږ مطلب غم کو بنکم کم کو خاص ایس ایف ان لپاره او یا مونږ سبق ما نوٹس جوړو خلک به چې سبق اسی کینی غپ شپ لپاره یو نیم کس پک یو ډی سیریس یو نیم پک سبق صحیح نه ورشي په دای چې همین سبجیکټ خدای یونیورسٹی کے مطلب خلق سبق لازی
زمانو مشال دے اور پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے فائنل ایئر دے کم پوری تاس خبر اچھی کم کوے دا ہر کی ناس تو پیریڈ بن کے دو خبر ادا نو دا خو یو فن دے انجوائمنٹ دے مگر کو لگیا او ناس تھیو دلتا انجوائمنٹ کو خپل بعض خلقو چی ناس تھی خپل مغی پور چاہیے سنگ خپل افیئرز یا چا سم خپل مطلب آگا دے اور زمان گا خدا جی مگر فرینڈس ناس تو مگر خپل انجوائمنٹ دلتا کو خپل خبر شیئر کو یو بل سرا نو دا ڈی زیاد دا ٹو ایئرز یو دے کہ مگر دا لائف انجوائے نہ کو بیا خو مطلب دو ناغه نه یوزه کم غدی انجوای کو لایف دل تر سه او سټڈی مې روا ډیسکشن کو خام خاص ضروری چې موږ د ترازو دونه نو خام سټڈی باندې ضرور زیات پریفرنس ورکو سټڈی زیات ضروری دا چې موږ غا سټڈی هغه کوه او بس دا مېم چې بس انجوای کې دادو یز
زمانوم دی جی لای قیمت او ز فیکلټی اف لا کې فائنل ایئر سټوډنټ یم او دا چې کوم موضوع تاسو نن وړاندې کړی چې هر دا الکانو جن کې چې دې نو دوی غپونه لګی در حقیقت د سه نه دی مطلب پنځوان غته یو شان نه دی او دا چا باندې پوینټ اوټ کول بکار نه دی د سه چیر دوی خالی غپ لګی نن سبا چې کم ینګ جنریشن دی ایت بکار دا دی چې کم خپل چې کم سټڈی دی ا کم اس کم خپل دا ټایم پیریډ کې کور اپ کی عین پس ک دوی غپ لګی ک مثال خبره جوس کی یا نور سه پروګریسیو کار کې یا کول شي اوس مونږ مثال خبره سار رازو زمون درې لیکچری اینه پس زمون دو کلاسونه اف ای کی مونږ رازو اس ٹی سی کی کینو غپ شپ لګو مرګرو سره دی کی فیمیل زمي دی کی میل امي صحیح جو مونږ خپل غپ شپ لګو اینه پس بیا چې کم کلاس دی ایت زو خپل کلاس الو فرست اف ال سټڈی دی او چې سټڈی کمپلیټ شي نو اینه پس بیا سره انجویمنت دیو کی نو مزم کوي
زبانم ندل اور ز کیمسی کی سبق میں ماں اور فرسٹ ایئر تھے زماں کے ایم سی کے اور زماں دونوں سبق زما دونوں ٹف ہی اونګه نو سټرګل کو چې موږ هټ ټایم نه ملاویږي چې موږ ایکسټرا ایکټیویټی کې زیات هارت سکینو کینټین سکینو او کینو یو د پیریډ زموږ خو زیات تر موږ مطلب نه کینو اونګه چې کینو نو ځان سمګه نوټس شیر کو ځان سره اونګه یو بل سره سبق بارک شیر کو او دا دوه ټایم کو سره ملاویږي موږ زموږ ډاکټر فیلډ دی زما تعلق جمعیت سره دی زه د خبر ډیز د خبرو ډیز اگینست یم او د سینا خبرو زه خو خوم او نه ماته د پرمیشن شته چې زه هارت سکینو بس گپ شپ او سټڈی نظام لگا دھیان نہ فکل غوا
زمانو محسب تے ز انگلش ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹ ما فائنل ایئر سو پورے چ دا ہارٹس خبر دا نہ دے چ سٹڈی نہ کو امنگ خپل سٹڈی م کو اور یعنی کہ ٹول کینو اپس کے گپ شپ لگو اور یعنی کہ کل دشم وچ من کیفیٹیریا کم کینو فرینڈز وی من سر فیمیل زم وی میل ام وی من خپل گیدرنگ کے سٹڈی م کو دا نہ ج من جسٹ گپ شپ لگو یعنی کہ ار سم کل دشم وچ من سر فیمیل وی کل نہیں اور کل منگا لکان لکان تشناس کی کیفیٹیریا کے یا نور چرتا یونیورسٹی کے سٹڈی دا پارم کینو اور دا خو دو کال دی دو کال بس منگ انجوائے کو خپل تش او سم کینٹین کے ناس تی ما سر فرینڈز ہم ناس تی دو کال خو بد سے تیر چھ جی پتہ بم نہ لگی اور تا سو گوری چھ دم ر ٹینشن دی اور دیکھ کے اس منگ یعنی کہ دل تم جان سرم ٹینشن گرزو نہ بیا خو سر لائف با پاتی نشی
اوس راځي چې غوښ شو چې د پیښور یونیورسيټي د زده کوونکو د مصروفیتو په اړه دغه یونیورسيټي یو استاد سوای
زه پیښور یونیورسيټي ډپارټمنټ کې پروفیسر ما زوانو ما عبد الرؤف ته او کوم سوال چې تاسو پوښتنه کوئ چې بې دا کوم سټوډنټس دي او دې مته ټایم ځای کوي یا لان کې ناسي یا کینټین ته ډیر زی او کله سونو نه دوه ټایم نه ورګي نو دې خپل باندې خوونګا خپل کلاس کې دې دا بار بار وایو چې بې تاسو سبق وایي دې دا پرمغه پالیسی جوړ کړی چې بې دوه دوه تاسو اٹینډنس ډیر ضروری دی هغه لپاره چې څوک شاټي جی ابه پیر کیږي نه خو هغه باوجود هم مطلب دا یونیورسيټي لیول دی لیول دینا نو سختی موږ کولای نشو باقی دي خپل ډیر میچور دي خپل خو بد مادم پويږي او موږ خپل هم دي ته کلاسونو کې وو کلاسونو کې مته وو چې بي تاسو سبق لري دغه وخت کوئی سباس تاسو کیریر دي مخه بزي دغه داسې لکه نام شته او داسې جنا کېم شته چې هغه ګول میډل مالي بازي وګه بد قسمت یې سره چې زیات تر هغه غبي لګي نو هغه وګه پاتیم شي فل ټایم ځای کوي موږ خو بار بار دي ته وو چې بي تاسو مته ټایم مزه کوي کلاسونو ټایم کې کلاس تر راځي ریسیشن کې یا ریکریشن لپاره چې کم ټایم یې خیر تاسو غب شپ یاد هغه کوي ولې نو سم هول دي نو سه لیول باندې دي زکه موږ مطلب دا چې دوه تپته سوچ کو او باقی دي خپل میچور دي پدې پويږي او جی بالکل هغه نه پوي نه بزانه پر خپل زیاتې کوي
که څه هم زده کوونکي د یونیورسيټي څخه خوندونه اخلي ولې د دوی مقصد زده کړې کول دي اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې داسې ځوانان هم شته چې د یونیورسيټي څخه یې ډیګری نه ترلاسه کړي خو وایي چې خپل هیواد کې ورته روزګار نه ملاويږي نو بیا د بهر هیوادونو مخه کوي دا چې دا ځوانان دغلته د خپل ژوند نه څومره مطمئن وي همداسې اوس ځوانانو سره مونږ خبرې کړي راځي چې په ګډه ورته غوښ شو
زمانم شہاب دے زو چا سدے ما انن سبا پدوی کے ریل اسٹیٹ کار کوما وسارا فری لانس لکل کوما ما جرنلزم کی ماسٹر کڑے جرنلزم ماس کمیونیکیشن کے یونیورسٹی آف پشاور نا 2006 کے کلہ چ من ماسٹر کولم لمون خدا خیال او چ من خو بس ٹی وی کتل بی بی سی دے دا وائس آف امریکا دے دا جیو دا آج دا دے تم کتل لمون خدا رستر گی وی چ من ماسٹر رو کو نشتا نہ بچا تا جاب بارا تم لو شی دی کہ وکار کو خو د یونیورسيټي لایف یو خپل مستی وا یو مزه وا هغه کې او بس موږ هوې چې بس د یونیورسيټي نو تنه بهر جاب دی خو بیا د وسلور کال به روګر دی دلو خاص مزه و نشوا هیڅ قسمه سو هغه نو ټول هر څه په اپروچ باندې نو بس بیا هغه پښتو خبرې خدای کړې ناکام دی نو بس خپل ملک او پسې بهر وو تو روزه پسې نو اوس دوبۍ کې نن سبا يم هلته کې دا ریل اسټیټ کو دا ریل اسٹیٹ چې لکه پراپرٹی ڈیلنگ دی مطلب منګه پراپرٹی د یو کس نه پراپرٹی لینڈ لارڈ پراپرٹی واخلو په بل چای خرڅو کو
زمانوم یار محمد دی او ما په 2006 کې ماسٹر کړی جرنالیزم یونیورسيټي او پېښور نه او بیا د جون د خره د جون د کوششونو لپاره مې د پاکستان کې د سیول سروسز یو ایگزامینیشن چې دا پاکستان ټولنې یو ورته سیستم دی تغیر پر میں ہلے زلی شروع کرے اور تیاری میں وہ شروع کو دا کال دو نے مکمل سٹڈی شروع کرو فل سبجیکٹ چوائس میں پکیو کو اور ایک میں بیا ورک کو دو اٹمپٹس میں ورک کر لو انفورچونیٹلی ایز اے کینڈیڈیٹ سلیکٹ نشم بیا دا پاکستان حالات چ کم دی اکنامیکلی نہ رس رس غسم خرابی جی اور ٹائم ہم خرابی دل نو ما دا خپل یو ځان یو فیصلو کا چیرہ دا یو بہتر ہے چیز خپل مستقبل چ کم دین راز بہار شروع واچم اور زب بہار فارم ملتلشم چیرہ کا خپل سما سره ورما
شي بیا ما دوبه لپاره چوئس کو
خو چې کله یار محمد دوبه تراغ نو هغه وای چې هغه ذهن کې کوم سوچ وو نو حالات د هغه نه بدل وو
زه ډیر اپټیمیست کوم شه کزه خو راځم ما ته ډیر یک دم یو خو جاب ملاویږي او زبر هاي پروفایل ته ځکه چې ما چې څنګه ماستر کړی دی او بیا مې څنګه سی ایس تیاری کړو بیا چې څنګه ما ایگزام ورکړو څنګه چې زما انګلیش شو څنګه چې زما هر څه خو لکه زه چې دلته رالم او ما دې دې جون د تیرېدو د پریکټیکل لایف یو نظام وکړو نو زه بالکل لکه نو امید نه شوم خو لکه یو ډېر چیلنجینګ ماحول لاته پریوته نو ما دې چې رالم نو دلته ما دا سوچ وکړ چې واقعي اوسه پورې چې ما پاکستان کې سونه ایجوکیشن کړو او سونه چې موږ ټیچرانو سره کړو موږ لای بیس کوشش کړو کو نظام د ایجوکیشن الته ټیک نه دی هغه نظام د وجه ټول زموږ کوم سټوډنټان یې هغه چې کوم بیا غفالو کوي ناغیم دغه هیڅ شي
اوریدونکو د پیغلو ځوانانو خبرې مو باور دي که څه هم د یونیورسيټي ژوند خوږ وي خو بیا عملی ژوند کې یو شمېر چیلنجونه وي خو ځوانان په بهادرۍ سره د دغه مقابله کوي هم دې سره خپل کوربه اسرا الله مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان
نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
هارون بچا مشال رادیو واشنگتن ڈی سی
باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد